سیاسي چارو پور ډاکټر صلاح الدین سیدی وای چې د جهاد اساسي شعار د افغانستان ازادي او اسلام ته خدمت وو، خو هغه څه چې له دې وروسته وشول باید ترې عبرت واخلو.
تمرکز اساسی و شعار مبارزات
تصور اتمی د جهادي مبارزي اصلي مو خو شعار د افغانستان ازادي او د اسلام دفاع خو په عمل کې څه وشول، او آیا افغانستان پر اختیار آزاد شو او اسلام ته خدمت وکړ، یا موږ د پنجاب په دام کې ولوید؟ دا هغه اساسي ټکی دی چې وروسته تراژیدي د دوام لامل شو. دې
نقطه مرکزی هست کې بعدن سبب اعدام تراژیدي شو.
خود سیاسی چارو یو بل پو فهیم کوهدامنی وای د غوی اتمه نیټه د افغانانو بریا و چوی شو کولای د پخوانی شوروی اتحاد پر وړاندې مقاومت وکړي او هغوی ته ماته ورکړي.
800 پیروزی
د سوالت مده وستر امپراتوري او د دوی د خطرناک ایدیالوژي پر وړاندې د جنگیالي بریا و په نړۍ کې هیڅ دا فکر نه کاوه چې دا کمزوري ملت د شوروی اتحاد د ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکولای شي.
این ملت ناتوان بتانند در مقابل
په ورته وخت کې د طالبان حکومت د غوی میاشتې اتمه د افغانانو د بریا، ازادي او نجات ورځ بولي او وایي چې مجاهدین توانېدلي چې هېواد د کمونیستي رژیم له منګولو آزاد کړي. د طالبان حکومت ویان ذبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د ویلې مې په خبرولو سره ویلي د دوی حکومت هڅه کوي چې د افغانانو د څو لسیزو قربانیو ثمره له لاسه ورنه کړي او په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام پلی شي. د دې جمهوریت نظام د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر پاڼه د ثور اتمه د ملي ویاړو ورځ بللې او لیکلې دي چې د جهاد په 14 کلنه موده کې افغان ملت د اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره په میلیونونو شهیدان، معلولین او د ټپیانو قرباني ورکړه او د کډوالۍ سختې ورځې یې زغملې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د کتاب نړیوال ورځ سلمانسو اکبر کرګر وای
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی د کار تم لاو تړل ساري ترجمه کړل او چاپ شو.
د پروین ملال په شمول می د یو شمیر مطرح لیکوالو نظر په دې اړه اخیستې چې ولې افغانان لکه څنګه چې په کار دي له کتاب سره مینه نه لري.
زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان د ښوونځي او درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په شونه نور تکیږي.
د نوي چاپ شوي کتاب سراج الاخبار ټول پښتو له مؤلف ډاکټر زرین انزور سره شخیدلې.
سراج الاخبار نوي فکرونه راوټو کول په خپلو اثارو کې په خپلو شعرونو کې
د کابل پانتون پخوانی استاد محمود مرهون د نړۍ ستر کتابتون د کانګرس کتابتون ته ورخلې.
دا ځای ډېر لوکس او ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و.
په دې ادبي مجله کې به دا هم واوري. د افغانستان په جنوب کې د خوښیو په ورځو کې په جوړو کې څه سره وفړي. روان اکشن بی د کتاب نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونې روزنې او کلتور ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې پریکړه وکړه چې د اپریل 28مه د کتاب د نړیواله ورځ په توګه ولمانځي. یونسکو وایي د نړۍ نومیالیو لیکوالو ته د درناوي وړاندې کولو او کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره دا ورځ نړیواله کړه. د کتاب نړیواله ورځ په حقیقت کې هم د لیکوالو ورځ ده، هم د خپرندوی ټولنو، هم د کتاب پلورونکو او کتاب خوښو. په افغانستان کې لومړی پښتو کتاب د امان الله خان په وخت چاپ شو. له هغه وروسته د چاپ چارې ټکنې شوې. لیکوال اکبر کرګر چې په اتیایمو کلونو کې د چاپ او خپرونو د دولتي کمیټې مسؤل و په افغانستان کې د کتاب د چاپ د بهیر په اړه ازادي راډیو مجلې ته وویل.
د لومړي ځل لپاره محمود طرزی د کار تم لاو تړله، ځینې ناولونه او آثار ترجمه کړل او چاپ شول، او له هغې نه وروسته بیا ستر کار نور اداراتو لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، پښتو ټولنې، د تاریخ ټولنې او نور ادارو دا کار ترسره کړ. پاتې هم لسیزه کې کله چې زه د چاپ او خپرونو دولتي کمیټې مسؤولم، موږ وکړای شو د تیر احصایه هم را جمع کړو چې په تیرو څو لسیزو کې تقریبا 300 کتابونه چاپ شوي وو، خو موږ وکړای شو چې 300 کتابه په یو کال کې چاپ کړو. البته دا په پښتو، فارسی او حتی په ازبکی باندې چې دې کې دا کتاب دا کتابونه یوازې دولت د چاپ خپرونې دولتي کمیټي څخه قوم په پلانو نو د اکیډمي علوم د لیکوالو ټولنې د هنرمندانو ټولنې او د نورو اداراتو لخوا خو په ورسره وختونو کې د مجاهدینو پراته اکثر یو انقطاع راغله او کله چې بیا یا دیموکراسي دوران راغی په دې کې بیا د چاپ او خپرونو پروسه ګلندای شو خو له بده مرغه د زمون فرهنګ کله کله د جهارت له د لاسوري په اثر باندې د انقطاع سره مخامخ شوې دي او دا ور بیا هم انقطاع سره مخامخ شو چې اوس له بده مرغه د چاپ او خپرونو پروسه تکنه شوې ده
د 2020 کال د اگست له 15 را ورسته چې طالبانو د دوهم ځل لپاره کابل ونیو او نظام بدل شو د کتابونو د چاپېدو چارې ګډې وډې شوې یعنی د تیری ویل سیز په تیر بیلابیلو خبرندوی ټولنو چار کال به جنو پلسکونو عنوان کتابونه چاپول اوس محدود شمیر کتابونه چاپوي جن خبرندوی ټولنې خو بيخي کتاب نه خبروي په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چې د نظام تر بدلیدو مخکې پلسکونو عنوان کتابونه چاپ کړی دي لتیرو شاوخوا د ونیمو کلونو راهیسې ډیر کم کتابونه خبره کړی دي خود دې مرکز مسؤل نجیب الله جیرک لمن دی چې د کتاب صنعت په بیرته وغوړی شي
د کتاب بازار د کتاب چاپ په افغانستان کې تقریبا د بنیم کال خاص خوند نه و د تحولات سره خو اوس امیدوارسته خوشبینسته چې ان شاء الله حالات به د کتاب بازار یا د کتاب چاپ یا د کتاب لوستلو بهیر به بیرته آهسته آهسته بهبود خواته ولاړ شي د تحولات سره غلې دي لغورا ستروسه پوری یعنی د کتاب بازار البته ډیر کم خصوصه ده بهتر سوی ده خو موږ امید لرو ان شاء الله تعالی پراتلن کې دوه درې کلو کې به یو څو اندازه نور هم خوسي
شغلی زیرک زیات کړه چې نور کلونه به د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت په افغانستان کې کتاب پلورنځي او هڅې کولې چې ځینې پروګرامونه جوړ کړي او خلک د کتاب اخیستو ته واڅوي خو سش کال دا ورځ د اختر په درېمه و نو سمون المنزل شو په افغانستان کې د جمهوریت د دوه ملسیز پر مهال کڅه هم د کتابونو د چاپ چارې ګړندې شوې خو کچیرته د کتابونو تیراش ته وکتل شي په اوسط حساب یو کتاب شاوخوا زر ټکه چاپېده شاعر او لیکوال پروین ملال چې تر اوسه د لنډو کیسو یو ټولګه او 15 شعري مجموعه چاپ شې بده په دې نظر ده چې په کورنۍ کې باید د کتاب لوستلو کلتور رایج
ما په نظر کوم د دلیل دادی چې د کتاب لوستلو فرهنګ ته کورنۍ لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه نه کوي باید چې پاملرنه ورته وکړي ځکه چې د انسان لومړنی ښوونځي کورنۍ ده زموږ په کورنۍ کې عموما کوچنیان او نوي ځوانان د ښوونځیو او لیسو د درسي کتابونو لوستلو ته هڅول کیږي او د نورو کتابونو د لوست په هکله لارښوونه نه ورته کیږي که چیرې د بیلو کتابونو لوست هم وهڅول سي یعنی هغه کتابونه چې د دې په ذوق باندې برابرې نو دا چاره د هغه په عادت بدلیږي او د ژوند تر پایه د عادت ورسره ځي ځکه د درسي کتابونو لوستل خو یو ټاکلی وخت لري او د هغه سره پای ته رسیږي زما په نظر لوستې میندې او پلرونه باید د خپلو اولادونو د هڅونې دپاره خپله هم په ورځ کې څو دقیقې د کتاب لوستنې دپاره وباسي ځکه کوچنیان د مور او پلار تقلید کوي کله چې د کتاب لوستنې فرهنګ د هغه په عادت واوړي نو بیا نور عوامل یې هم مخ نسي نیولی
د اغلی ملال له دې نظر سره د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې مشر پوهندوی فهیم بهیر چې تر اوسه شپږ بیلابیل هنري څېړنیز اثر چاپ شوی دی هم نظر دی
زما په اند دا مسله به ته د دوی د ولکوالې له دورې سره تړاو لري د مشرتوب له دورې سره چې زمونږ په ټولنه کې په کافي اندازه سواد نشته زمونږ په کورنوي او په لومړنوي تعلیمي مرکزونو کې د کتاب د ارزښت اهمیت په اړه باندې دوی ته سم انګیزنه ورکول کیږي یا د دوی نصاب داسې ځانګړنه یا جوړښت نه لري چې څنګه وکولی شي په ماشومانو یا نو تنکیو ځوانانو کې د مطالعې حس ژوندی وساتي او دغه ذوق یې پیاوړی کړي
شغلی فهیم ازادي راډیو مجلې ته دا هم وویل چې کله افغان ځوان پوهنتون ته ځي هلته هم د ورسره اخیستې احساس له مخې یوازې تدریسي کتابونه لولي چې د ازموینو لپاره یې پکاري شي له کتاب سره د افغانانو د مینې د کموالي یو علت بیا د شاعر او لیکوال صدیق الله بدر پاند چې تر لسو ډیر آثار یې تر اوسه چاپ شوي دي په خپل کتاب دی
زما په خیال یو علت د متفاوتو ذوقونه دی خو دا هم کېدای شي چې کتاب ښه نه وي لیکل شوی. زه دې ته ډېر خوشحاله یم چې په وروستیو کلونو کې سره له ځینو ستونزو په افغانستان کې د کتاب چاپول زیات شوي. ښایي یو علت یې د لوستونکو زیاتوالی وي. که څوک کتاب ونه لولي چاپخانې د ډېرو کتابونو په چاپ خپلې پیسې نه بندوي. ما د ښه کتاب خبره کوله، فکر کوم زموږ چاپخونو او خپرندویو ټولنو د ټولنې د وګړو ناز د ټولنې د وګړو نبض درک کړی او ښه کتابونه بازار ته وړاندې کوي.
سره له دې چې له کتاب سره د افغانانو مینه په تیرې وی پیړۍ کې له لوړو ژورو تیری شي، خو د ولسونو تاریخ ته چې ځیر شو، ځوانان تل لکه د لارې مشالونه ولسونو ته لارې رڼولی شي. په خوس کې د کتاب علمي بهیر چې په 1999 کال کې د شاوخوا 150 مدني فعالانو په مټ جوړ شوی دی، تر اوسه شپږ کتابتونونه خلکو ته په دې ولایت کې جوړ کړي دي. دا ځوانان وایي چې په خوس کې د کتاب مینه کمه شوې ده. د کتاب علمي بهیر لې وغړي اقبال ساحل څخاورو
کاله ځنی تجربې وایم، نګدي هر کال می تر سلويختو تر 500 پورې مختلف کتابونه خستل او هم به ملوستل او لملګرو سره به مشارکول، دغه په باب می بحثونه ور سره کول. اما اوس تقریبا په دې سلورو 500 میاشتو کې به می تر سلورو زیات کتابونه نه وی اخستي او نه به می لوستلې وي.
جن په دې باور دي چې په تیر څه باندې یو نیم کال کې لا افغانستان سره بهرنیان هغه سیم رست نه کوي چې مخکې کولې، او ګڼو مؤسساتو خپل کارونه درولې دي چې ورسره اقتصاد خراب شوی دی. د خوست کتاب علمي بهیر بل غړی طارق وزیر بیا وایي چې له پیسو پرته به تاسو ته کتابونه در وسپارو.
موږ خپل خوست کې تر ټولو لوی اعلان داده چې د کتاب بازار وغوړو، ځکه چې موږ د ټولو ستونزو حل په دې کې دی چې خلک فکر کولو ته واسي او خپل فکر یو څه وسنجوي، نو بیا کولای شي چې د خپل هیواد په ګټه تمام شي. یو ستونزه په افغانستان کې د کتابونو په برخه کې دا چې خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو هغه څوک چې کتاب نه لولي او بهانه داوي یا دلیل داوي چې غته پیسې نه لري، نو دغه لپاره مو وړیا کتابتونونه جوړول. هغه څوک چې په لور پرتو سیمو کې دي کتاب پلورنځي ته لاسرسي نه لري، دغه لپاره نو په ولسوالۍ کې مو هڅه وکړه چې ما کتابتونونه پرانیزو. دا کار مو روان کو، شپږم کتابتونونه پرانیستل شو او د نظام له بدلیدو وروسته مو شپږم مکتبتون په مسخیل او خوست ولسوالۍ کې 1500 کتابونه لري هغه جوړ ک. که څه هم دا څنګه په خوست کې به اوس کوم غم حل کړی دا تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو کتابتون لري، پانتون لري د خوست پانتون شیخ زید، نو دا څنګه حل چې مثلا یو څوک دا بهانه کې چې زه د کتاب اخیستلو لپاره پیسې نه لرم. الله هم هڅه کوي چې نور هم دغه کار پراخه کو، نوې کتابونه د کتابتون ته ورکړو، دغه د خوست پاتش په ګلسوالۍ کې کتابتونونه جوړ کو. زموږ کار کې هم تاثیر شته، زموږ په کار باندې منفي اغیز کړی ده، ځکه چې کتابونه چې مثلا موږ سره به خلکو مرسته کوله کتابونه به راکول چې کتابتونونه جوړ کو، اوس په هغه شکل نشته چې بوخاو او خپل شخصي کوم پړمو چې راجمع کوو، دغه کې هم کمښت راغلی دی. نو بیا هم هڅه کوو چې خلک واڅو چې مطالعه وکړي، او د دې لپاره راتلونکي یو بل پلان دا لرو چې په ښوونځیو علمي مرکزونو او کلیو کې سیمینارونه یې راکو تر څو هغه خلکو ته کتابونه هم وروپیژنو، ځینې کتابونه چې مثلا دوی په مطالعه راولي او تر څنګ یې د دې په ارزښت باندې هغوی قانع کړو، دلایل ورته ووایو، بحثونه پرې وکړو. نو د دې لپاره له ټولنیزو رسنیو هم ډېر استفاده کوو چې فیسبوک دی، تر څو دغه د کتاب بازار وغوړيږي، نوي کتابونه چاپ شي، نوي فکرونو هغه اثر رامنځته شي، د نوي فکرونو څخه راوپنځيږي. نو دا زموږ یوه ځینې هیله ده، او هیله لرو چې په خوست کې د کتاب بهیر چې ډېر خراب شوی دی بیرته په خوځښت راولو.
که چیرته دغه سیمه مدني فعالیتونه زیات شي، شایي له کتاب سره مینه وغوړي شي. امریکایي ناول لیکونکی جورج مارتن وای د کتاب لوستونکی تر مرګ مخکې زر ځله ژوند کوي، او هغه څوک چې کتاب نه لولي یوازې یو ځل ژوند کوي. وړاندې مو په خبرونه کې د نړۍ تر ټولو ستر کتابتون ته ورولو چې پکې پښتو قلمي نسخه هم شته، خو له بی خبرتیا ورسته.
هر کې د هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د سراج الاخبار ټوله پښتو ترانوان لاندې کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب د منصفانګ لمخې درې لوی برخې لري. یو برخې په سراج الاخبار کې ټول هغه نظمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. او دریمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
شاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپش کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له شاغلی انزور سره د دې نوي آثارو په اړه خبري وکړم. تر بي خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د شاغلی انزور سره ژغیدلایم.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
لیکوال ډاکټر زرین انزور نه بو سوورو چې څه شي د دې تاسوولې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړي.
هغه وخت چې زلا د ژورنالیزم معسلوم په کابل په هنتون کې له دغه جریدي سره مې علاقه و، لوستله مې، تحقیق او څېړنه مې پکوله، بلکې لومړنۍ مقاله مې هم په هغه وخت کې چې زلا معسلوم لیکلې وې. زما په نظر دغه کار ځکه ډېر ارزښتمن و چې زمونږ لومړنۍ پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپی بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوی پړاو زمونږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصر دورې پیلامه تقریبا د
عم دغه کوسر لخبار لشي. انزور سه تاسو د تحصیل اغه د پهنتون د دوره ته مهمه اشاره وکړه چې کلونه په خاطر تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوه دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزي هم دې ته ونه هڅولې چې په روسیو کې برته سراج الاخبار ته مخ کړی او د پښتو پانګه سر راغونډ کړی؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما د خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ ترسره کړم او دغه ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم او دی واز انګړلی اثر دی واز انګړلی رساله په توګه خبره کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ را یاد کړ او لدې کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه مخکې و مویل چې لومړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلې دي او چاپ شوې دي. تاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شانتاس تشکر رسول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کالا نشرات کړي دي. د 1290 تر 1290 هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د صالح محمد خان، مولوی صالح محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دین وروست بیا په هر غنا کې یا په زنیو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستي کلونو کې بیا تقریبا په هر غنا کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروست بیا پښتو نثرونه هم لار ورته کړی ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغه آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. من کولی شو جوې چې د مشروطیت د دورې په شیرونو کې خو په خاص ډول د سره جوړ اخبارې افغانیا د پښتو شیرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم و چې زمونږ د پاره نن هم ډېر ارزښت لري او مونږ ویلی شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاستو د یو بلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی په هغه وخت کې، البته داوی تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشانو. او بیا په بله ګڼه کې بیا د مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله او چې قفس کې ژړل دای ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولی نه پوښتې څوک حال زما یو له بله، ولی نشته بې فغانه کاروبار زما، ولی حت ابدي راغی په وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی، دا د ازادۍ
بیا تر ډېرو کلونو پورې. انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دا دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې او بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هیڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دا اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زمونږ نوي نسلونه پې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکی ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې، څه ډول اثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمی حالې ځلې کړي، د قانون د جوړولو لپاره، د قانون د رعایت لپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ کې چې کله د هنري اړخه ګورو د شعري اړخه ګورو په دې کې کمزورتیا شته دي او د بېله شکه چې په لومړنۍ د آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو په دري ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکی لري.
انځور صاحب بخښي دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده. ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د صالح محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده. او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل بیت کې وایي چې دی یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دی. یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل په هنتون په خونه استاد محمود مرهون، هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیستې دی. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 420 ژبو آثار خوندي دي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشي، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او لدې ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 20 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سدی شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. د نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1900 میلادي کال کې په پلازمېنې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله. و کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جفرسون د کتابخانه ته د خپل کور شپږ زره څلور سوه واتیا کتابونه وړیا ورکړل. څه باندې څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډېرې تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیور کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لاننا تکاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څه باندې 600 میلیون ډالر ته رسیده چې په 2021 کال کې د بودیجه 800 میلیون ډالر ته لوړه شو. دا کانګرس کتابخانه ته په وروستي کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 2000 نوي مواد سپارل کیږي چې لکتنې او ارزونې وروسته دا کتابخانه نږدې 10000 اثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانه دوی تسپاري او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانه د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څیړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې د ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي، د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره او زاړه کتابونه په ډېر په احتیاط کوري او هلته بیا ډېر نظارت چې کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې زه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هیڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د غڅخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې او درېیم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي. مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي، ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ږیری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم. هغه راته وویله چې وې خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلې مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چې هر ځای چاپ شوی دی هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې په فضا کې ګرځي. او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلی هغه موږ په ډاټابیس کې شته.
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅ ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو تر لاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په عبدالبخشن غواړه خامنشي څخه مې خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیک بڼوونه. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخ ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو تحقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې ته خبرې چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي هغه یو مشخص اثر لري دا غ پاره مطالعات کینو بیا کې دا استاد
دلته هغه نسخه سه تقریبا لاغه را ورسه لیکل سوی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوی ده تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمنی څونه شان ستدا مکمل پراته دی دا یو مشخص اکسس واړی شته درکول سی بیا به دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته the research access wire official access wire academic access wire او عام مطالعه کوم کی پایس مطالعه واړه ما ته کوم ما چې کوم وندا خسته ده یا مثلا ما کول سوي دي پروفیسر په هیڅ چیز پلیسم چې دغه دغه تنه نوزم دا پورټل چې وتاوي هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد نه نه وتاله سم هغه چې ما کتلې تقریبا دغه ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځنی کلمې نسخه د دستارنامې التاستا ځنی نورستا خو دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره ورکتی هغه دا دی
مرحون صاحب ما پخپل په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي فکر نه کوي چې چرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچر په صفات باندې ورننه وځي د کتابتون ته د لوستونکو په صفات باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي چې چرته اجازه واخلي بیا ورشي بله
دا ډیره ښه خبره و ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنۍ یو هیوادونو په بهرنۍ ځای نه کې اخلي خلک فکر کوي چې بوند او دا موږ ته ډیره چې تاسو ز جوړ کړه د افغانستان د ژبه اطلس یو سلو څه ټوکه کی د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا چړونکي په څوګه ته وغوړي چې هغه شان برختنه نه زیاتې فکر کې چاته من کم خرابکاری ته نه ته بدبختی دا چې موږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت درلودلی چاغم ډیر کم او هغه مطلق د لاس ور کړی
مرحوم صاحب دغه ټول مشکلات باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان پر ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ماته مختراګلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې هتا نه دی حساب شوی د جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو دغلري یو وینډو ورته وایي یو ډیسک ورته وایي یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نه شول شوی دی او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کې نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه کم کاس چې د برخې مسول مال په افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه څه پیټي بیرغونه کې وګرځي دا موګرځي دا موګرځي چې مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ونیدل یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم مو سره نوښتاو اصل دې مې ویل مال دا بیرغ موږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال دا تاسو بیرغ دی دا خبره ده مال څنګه خبره ده دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چومه کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و دا بیرغ د غلطه چړی دی ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي هغه تور سر زرغون بیرغ دی دا نه دی دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته یو څه ولیکي نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د خبر رئیس یو شتینه هغه ته ولیکي چې دا بیرغ موږ نه دی دا جنگیان یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دي هغه دا نه دی نو البته مخفل ایمیل هم ته ولیکي د نیک مرغه چې په سبا ما ته د دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسو خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډیر ژر دغه وکړو. ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته ووایي چې دا به عراق موږ نه دي. نو دا ستاسو خپله ستونزه ده، تاسې مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ما ته دماغ برخې پرېسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، نو ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و. دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګو یو هغه عکس یې ما ته استول.
له ښاغلي مرحوم څخه په مننې د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام وروستي شېبې به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخکې ناو یا زوم ته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوه او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د سجلرو د خبريال پراپور کې.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوی کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوی او زوم ته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود ل ډیر په خوا پات دی. دغه دود کته هم د وخت په تیریدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزه کوي دغه دود پکښته یا لوړ ساتل مانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوی کورته د اخترونو څخه څوونی مخکې د شوز لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه به بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کې نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای کلچی او مثال نو میوای اشریا خیا په لدی بل شوشو ال پدریو په شی یوس شسه چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کې نه وي د بیا شیسه غاړو مثال لنګي صدري بوټنو شی سره پستا او بادام جاوز دا می وشه می وسره برابر کړي کلچی او کې کو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نور کورونه ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بی بی شافیا وای کته هم د کوزدی پر محل دواړي خاوی د اجمنه کوي چې ملاماته وونکی دودونه بنه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دو تر سره کوي چې ناوی یا زوم نا امید نسی.
بیا څوک څوک بیا راسي چې وای مې راوړنه درو هغه بیا هم بیا د ناوی د خواسه خو بیا د ناوی مرته خو نور کی وای د زوم نا امید نه پرېږدم یا د زوم د خواسه وای ناوی نا امید نه پرېږدم مروري نو بیا هم کده زوم د خواسه ور کړو سه د ناوی مور مجبور کیږي ور کوي بیا وای بد کار دی نو زوم نا امید کیږي او کده ناوی د خواسه ور کی بیا زوم دا مجبور کیږي وای ناوی نا امید د نه پریژد په جوړو دا شخوان کې نه شپې زوم شپې شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړه نه دراوړې د زوم د خاله بیا وای زوم ته جوړه نه دراوړې نو دا به خن کې چایې نه دور تراوړې دا به خن کې
دا اخترې ز جوړو دوه دیوازي تر واده پورې نه دی محدود. کله کله لواده څخه کلونو تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ش دود غنی د نمړی په وینا په دې سره د هلک او جلی د کورنوی ترمنځ مینا او دوستی نور هم زیاتیږي.
په دغه سمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیل بیل ریواجن او دودونه لري چې په کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدی دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره
دا خبری مجله رانغاړو زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم شریدی.